د مشال ریډیو خبرونه اوري وخت غرمې 12 بجې دی. زه منور شاه په دې غړې کې ستاسو قربایم سلامونه او نیکه هیلې می قبول کړې. په دې خبرونه کې به واوري چې د پاکستان د دفاعي چارو کمیټې پارلماني کمیټې فیصله کړې ده چې د نیټو د رسد لپاره به لارې خلاصوي. په دې اړه یو بیلابیل رپورټونه لرو. د قبایلي سیمو نه مهم رپورټونه راغستې دي. د نړۍ له حال نه به مهم خبره وو. خو د هر څه نه وړاندې د دې ساعت تازه خبرونه اورو چې زموږ همکارا انیس اجمل یې وړاندې کوي.
د خبرونو سټی کې پاکستان افغانستان کې ناټو ته د سامان د رسد لارې پرانستلو فیصله کړې. د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې په سرخر اسلام آباد کې د وفاقي کابینې غونډه شروع شوه او افغانستان ویلي تمه ده چې راتلونکو سروزو کې به د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي همکاریو په اړه یو خبرې پیل شي. او اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان ویلي دی چې په افغانستان کې ناټو ځواکونو ته د سامان د رسد لارې چې له 13 نومبر راسیه تړلې وي بیرته به یې پرانیزي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر قمر زمان کایرا خبریالانو ته تیر ماښام په اسلام آباد کې دا څرګندونې وکړې.
The DCC decided to reopen the ground line. 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 چې دا راز افغانستان ته د امنیت د انتقال په بهیر او نورو چارو کې مرسته ورکړي شي. د دفاعي چارو کمیټې د دې خبرې پخلی کړي چې بنیادی مسله د مالی ګټو نه بلکې د خپلواکۍ د اصول و.
بلخوا تیر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هناربانی کر سره په خبرو کې د مومندو په سلاله چک پوسټ شوې د 13 نومبر میاشتې د ناټو د هوایي برید پاړه سخت خفګان او افسوس ښکار کړي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان ایلن د پاکستان د دې فیصلې هرکلی کړي. په عین حال کې پاکستانی طالبانو دړکا ورکړي کچري ټرک چلوونکي د ناټو ځواکونو لپاره پر دې لاره سامان ورسوي نو هغه به یې وجني. په ټانک کې د عوامي نېشنل ګوند زلي صدر خان ګل بیټاني نامعلومه وسلوالو وشلې دي. د ټانک د پولیسو د وینا تر مخه تیر ورځ خان ګل بیټاني د ټانک نه خپل کلی ګرامتا ته روانو چې نامعلومه تن په ډزې وکړي او وی وجلو. بلخوا د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکی وای چې نن سهار د خیبر ایجنسی په جمرود غونډه سیمه کې یو د یوې نادولتي ادارې سویرا سره کارکونکې فریده افریدی ناصرګند وسلوالو په ډزو وشلې ده. فریده افریدی د جمرود نه پیښور ته روانه وه چې موټر سایکل سورو د خپل کور مخې ته په نخه کړه. د دې پیښې پلا لا چا په غاړه نه ده اغستې. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې په سرخر اسلام آباد کې د وفاقي کابینې غونډه شروع شوه. د پاکستان سرکاري ټلویزیون تر مخه وفاقي کابینې په 13 ورځ د دفاعي کمیټې په اجلاس کې شوی فیصلو نه به خبرولي شي. د دې نه علاوه په غونډه کې به په ملک کې د لوډ شیډنګ کمولو په چارو خبرې کیږي. افغان چارواکي وایي چې بهرنیو ځواکونو د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د هوایي برید په نتیجه کې د دغه ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی کمانډان وجلې دي. د چارواکو په وینا د طالبانو وجلو شوو ولسوال مدني نومیږي او د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکي دي. د کندهار د والی ویان جاوید فیصل مشال ریډیو ته وویل چې دا ولسوال د سلورم کلک هوډ په نامه د هغو عملیاتو په ترڅ کې وجلې شوی چې څور ورځې وړاندې په دغه سیمه کې شروع شوی وو. دغه عملیات به تر هغه وخت پورې دوام وکړي سو پورې چې سیمه په مکمله توګه د وسلوالو نه پاک شوې نه وي. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه ده چې په راتلونکو دوه اونو کې به د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي همکاریو په اړه خبرې پیل شي. د دغه وزارت ویان فرامرز تمنا تیر ورځ ویل د دې خبرو له پیل نه مخکې به په راتلونکو درې ورځو کې یو سیاسي یاداشت تبادله کیږي.
مناسبی است که ما خواهان قانون مند کردن و شفاف شدن حضور ایالات متحده آمریکا هستیم. تا هر
دی وای داتا بده چې موږ د امریکا د حضور قانوني کول او شفافول غواړو، سو زموږ او د امریکا ترمنځ هر ډول امنیتي او پوځي همکاري د امنیتي موافقې په چوکاټ کې چې خبرې پر ډېر ژر پیلودونکو د تنظیم شي، د دواړو لورو ترمنځ د موجوده موافقې لمخه د خبرې به پراتونکو لس ورځو کې پیل شي، خو تر دې مخکې به دواړو لورو پراتونکو دوه درې ورځو کې یو سیاسي یادښت تبادله کړي.
افغانستان او امریکا تیره میاشت د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړی دی. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د ایران د انګریزي ژبې سرکاري ټلویزیون پریس ټی وی راپور ورکړی چې چارواکو د دوو آذربایجاني نژادونو د جاسوسۍ په تور پوښتنې کړي. پریس ټلویزیون داوا کوي چې دواړه کسان دي ته ګمارل شوي وو چې په ایران کې ځینې مخالفان د بیلتون مطالبو ته وهڅوي. رپورټ وایي دغه کسان په مې میاشت کې نیول شوي. د دوی نومونه شهریار حاجی او فرید خودل شوي. ویل کیږي چې دوی د آذربایجان له استخباراتي ادارو سره تړاو لري. د ځینو مسایلو لکبله د آذربایجان او ایران ترمنس کړکیچ زیات شوی دی. د فرانس پولیسو پرون د پوخانی ولسمشر نکولس سرکوزی کور او دفتر د اغه تحقیقاتو لپاره لټولې دي چې په نوموړي د سیاسي کمپاین د غیر قانوني مرستو په لړ کې ترسره کیږي. یو چارواکي چې خپل نوم یې نه دی اغستې اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس ته ویلي چې دا پلټنې د فرانس جج شان مایکل جنټل او د مالی جرمونو د ادارې نورو پلټونکو کړي دي. سارنوال د دې ادعا په اړه تحقیق کوي چې یعنی د لیل یانا بیتنکورت چې په فرانس کې ډیره مالداره ښځه ده او د سینګار د سامان لوریال د کمپنۍ مشره ده، کارکوونکو یې د سرکوزی مرستیالانو ته د پیسو ډک یو پاکټ ورکړی و چې دوی ترې د 2000 کال د کمپاین په چلولو کې کار واخلي. نکول سرکوزی چې د تیر مې میاشتې په انتخاباتو کې یې صدارت له لاسه ورکړی او پر ځای یې فرانسوا اولاند صدر ټاکلې شوې، دا تورونه یې رد کړي دي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونه کې مودانی ساج ملنا د دې غړي تازه خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې بعد د ریپورتونو تفصیل واوري. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر قمر زمان کایرا ویلی د دفاعي چارو پارلماني کمیټې د نیټو د رصد لارو د خلاصولو فیصله کړې.
The DCC decided to reopen the ground lines of communications through Pakistani territory to and from Afghanistan.
د نېټو د رصد د لارو په خلاصېدلو د ترانسپورت سره تړلي خلکو د خوشحالي سرګندونه کړې، خو د امنیت په وړاندې خنې لري.
خلاصېدو بعد د دې حفاظت پکار دی. حفاظت یو پوجي کولای شي، نه دغه بلوس کار دی، نه د سپورټري کار دی، خالي د پوج کار دی.
د خیبر پختونخوا په ټانک کې د عوامي نېشنل ګوند ځلی مشر نامعلومه وسلوالو په ډزو وجه لري. دا به هم واوري چې کوم خلک په نشو وخت شي د کوم حالاتو سره مخ کیږي. یو نشي تنوای
خور ولم ماده د نشي په نظر ګورو سر د خلاصو و ادم مستا کړي مو برتم پریشو بس د نشي د وجه سب.
دا او یو شمیر نور ریپورتونه به واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې هر ورځ د سهار 9 بجو نه شروع کیږي او تر مازیګر 6 بجو پورې جاری وي. راځو د دې غړې اولنی خبر ته. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر قمر زمان کایرا ویلی د دفاعي چارو پارلماني کمیټې فیصله کړې چې په پاکستان کې د افغانستان لپاره د سامان وړلو راوړلو ځمکنۍ لارې بیا خلاصې کړې. دا چې د دې فیصلې تفصيلات او پسمنظر سره او کارپوهان د ته په کوم نظر ګوري، د احمد الله په ریپورت کې حال اورو.
پاکستان په افغانستان کې ناټو لپاره سپلای خلاصولو اصولي فیصله کړې ده. تیر ماخام په اسلام آباد کې د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې د کابینې د دفاعي کمیټې اجلاس وشو چې پکې د داخله، دفاع، خزانه، خارجه او اطلاعاتو نشریات او وفاقي وزیرانو او مشیرانو نه علاوه درېوانو فوزي مشرانو او امریکا کې د پاکستان سفیر شیری رحمان ګډون وکړو. امریکا له خوا په سلاله پیښې د مافي غوښتو وروسته د کمیټې په اجلاس کې فیصله وکړې شو چې پاکستان د لارې په افغانستان کې ناټو لپاره به سپلای خلاصولی شي. کړي. د اجلاس وروسته د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر قمر زمان کایرا مطبوعاتو سره خبرو کې ویل چې کمیټې ناټو لپاره د سپلای خلاصولو منظوري ورکړې ده.
یہ اصولی فیصلہ ہوا کہ ہم کوئی پیسہ ٹرانزٹ فیسلٹی کے طور پر نہیں لیں گے.
دا اصولی فیصلہ شو دا چې موږ به د راهدارۍ پیسې نه اخلو، نه موږ ول اغستی او نه به اوس اخلو. دفاعي کمیټې غونډه کې د امریکای په صلاحله چیک پوسټ حملې باندې د مافی وروستو فیصلو کړی شو چې افغانستان ته د ناټو سپلای بحال کړی شي. او زه دا هم ویل غواړم چې موږ ته امریکای باور راکړی دی چې بیا به د صلاحله چیک پوسټ په رنګ پیښه نه کیږي. او دا خبره هم زه په ډاګه کول غواړم چې په دې سپلای کې به خطرناک څیزونه یا د وسلې وړلو اجازت نه وي.
په پاکستان کې د امریکای سفارتخانه لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی دی چې د امریکای د خارجه چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن د پاکستان د خارجه چارو وزیر هینا ربانی کر سره ټلیفوني خبرې کړې دي چې پکې نوموړی په تیر کال په نومبر میاشت کې په صلاله چیک پوسټ شوی حمله د خفګان او افسوس اظهار وکړو او ویل چې زمونږ د غلطۍ له وجې پاکستان فوج ته زیان رسیدلی دی او په دې موږ معافي غواړو. د دفاعي چارو کارپو ایئر مارشل ریټایرډ شهزاد چودري وایي چې امریکای لخوا معافي غوښتل او پاکستان لخوا ناټو لپاره سپلای بحالول د دواړو ملکونو په مفادو کې ده او دا شان به د دواړو ملکونو خراب تعلقات یو وار بیا خشي.
ګوری دا خو ډیره ښه خبره ده، ځکه چې پاکستان او امریکای ترمنځ د ډیرې مودې راهیسې تعلقات دي او د یوې معاملې له وجې دا تعلقات نور هم خرابېدو طرف ته روان وو. ناټو لپاره سپلای خلاصولو فیصله د حکومت یو ښه ګام دی، ځکه چې موجوده وخت کې پاکستان په یو شمېر مسلو کې ګیر دی او په داسې وخت کې د یو عالمي طاقت سره خپل تعلقات خرابول بالکل هم د پاکستان په مفادو کې نه دي. دا ډیره ښه شوه او داسې به د پاکستان او امریکای ترمنځ تعلقات یو وار بیا ښه شي.
یاد دی وی چې تیر کال نومبر په 26مه نیټه ناټو لخوا په سلاله چیک پوسټ حمله کې 40 پاکستانی سکیورټی اهلکار وژل شوی وو. د پیښې وروسته پاکستان د احتجاج په توګه افغانستان کې ناټو لپاره سپلای بند کړې وه، کوم چې 2 میاشتې او 2 ورځې پس دوباره خلاص کړې شو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته د امریکا وزیر خارجه هیلری کلینټن ویلي چې پاکستان د ناټو لپاره د رصد بندې لارې خلاصوي. نوموړی له خپل پاکستانی سیالي هینا ربانی کر سره په ټلیفوني خبرو کې په مومندو کې د ناټو د تیر کال د نومبر د میاشتې په برید د خفګان څرګندونه کړې او د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د دواړو هیوادونو د لا ډېرې همکارۍ په خبره ټینګار کړې. نور تفصیل د واشنگټن ډی سي نه زموږ همکار هارون باچا راکوي.
د امریکا خارجه وزارت د وی اعلامیه په خبرولو د امریکا او پاکستان د خارجه وزیرانو ترمنځ شوی د نه ورځې د ټلیفوني خبرو تفصیل خپور کړی دی. په اعلامیه کې د امریکا د خارجه وزیر هیلری کلینټن له خلیل لیکل شوی چې د دې لپاره د خوشاله ځای دی چې د پاکستان خارجه وزیر هینا ربانی کر ورته د ناټو د اکمالاتو پر وړاندې د پاکستان د ځمکنیو لارو د بیرته پرانستل کېدو خبر ورکړ. میرمن کلینټن میربن خر سره په خبرو کې د ممندو په سلاله چیک پوسټ شوی د 13 نومبر میاشتې د ناټو د هوایي برید لپاره سخت خفګان او افسوس ښکاره کړل او د وجل شو پاکستانی عسکرو کورنیو ته خپلې خواخوږي ولېږلې. په اعلامیه کې د هیلری کلینټن له کوله ویل شوی چې دی او د پاکستان خارجه وزیر هغه تیروتنې چې د ممندو د پیښې لامل شوی تایید کړي او دا چې په راتلونکي کې به له پاکستان او افغانستان سره په ګډه د ورته پیښو د تکرار مخه نیولو ته ژمن واوسیږي. په عین وخت کې د امریکا د خارجه وزارت ویاندې وکټوریا نولند په واشنگټن کې وی خبري غونډې ته ویل چې د ناټو د اکمالاتو لپاره د لارې ورکولو د پاکستانی حکومت پریکړې هغه یو فرصت را مخته کړل چې پترس کې به د ترهګرۍ خلاف مبارزه په ګډه سره پر مخ یوړل شي. موږ په دې موضوع له تیر څه وخت راهیسې کار کوو او ښکاره ده چې د داسې یوې لارې د موندلو په تکل کې وو چې وکولی شو مخکې تګ وکړو. زما په فکر د پاکستان دا پریکړه د افغانستان په اړه په ټوکیو کې کیدونکي کانفرنس ته یوه مضبوطه اشاره لیږدوي چې موږ د ناټو له ماموریت سره ملاتړ کولو ته یو ځل بیا چمتو یو او دا چې یوه موقع په لاس راغلې چې ترهګر له ماتې سره د مخ کولو په خپلو شریکو ګټو توجه مرکوز کړو. دوی که هر چرته وي، که په افغانستان کې وي او یا هم پاکستان کې، د امریکا د خارجه وزارت په اعلامیه کې هم راغلي چې میرمن کلینټن او میرمن کر په خپلو خبرو کې د هغو ترهګرو پر ضد چې د پاکستان متحده ایالاتو او سیمې امن ته خطر جوړوي د غښتلو کوششونو اهمیت په ګوته کړ. دغه راز ویل شوي چې دواړه مشرانو په افغانستان کې د امنیت، ثبات او روغ جوړې له روانو هڅو سره د خپلو حکومتونو د ملاتړ او په یو شمېر نورو برخو کې لکه تجارت او پانګه اچونه او همداراز د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په ارزښت هم خبرې وکړې. میرمن کلینټن د پاکستان خارجه وزیر ته په ډاګه کړه چې باید موږ په داسې یوه ستراتیژیک او تل پاتې تعلق کې سره ونښلو کوم چې زموږ د دواړو ملتونو او ټولې سیمې د امنیت او سوکالۍ لپاره سودمن ثابت شي. د امریکا د خارجه وزارت په اعلامیه کې د نوموړي لخلې دغه راز ویل شوی چې پاکستانی او امریکایي ځواکونه یو شریک دښمن ته مخامخ دي، او دا چې دواړو هیوادونو ته د ترهګرۍ خلاف جګړه کې په ورسېدلیو زیانونو افسوس دی. میرمل کلنټن په خپلو پرونیو خبرو کې ادا کړې چې هغه ترهګر چې پاکستان او امریکا ته اګواښ جوړوي د لمنځه وړلو لپاره یې له پاکستان سره خپل همکاري پیاوړې کړې، او دا چې هم د دغې مبارزې په ترڅ کې به هڅه وکړي چې په سیمه کې القاعده ته ماتې ورکړي. په داسې حال کې چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو نیټه رالنډیږي، د امریکا خارجه وزیر ویلي چې د پاکستان د اکمالاتي لارو د بیرته خلاصېدو په صورت کې به د دې حکومت او همایصاف ملکونه وکولی شي له دغه هېواده خپل ځواکونه او پوځي مهمات په کم لګښت او لږ وخت کې بهر ته وباسي. هم د هیلری کلنټن په خبره د پاکستان خارجه وزیر ورته ویلي چې حکومت به د ناټو له کاروانونو اضافي پیسې نه اخلي، خو بس دا چې له دغو لارو به پرته له افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزاتي سامان کومه جنګي وسله افغانستان ته نه انتقالیږي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د نیټو د رسد لارې چې خواوشا د و میاشتو راهیسې بندې وي، د خلاصولو په اړه د پاکستان حکومت د دفاعي چارو کمیټې فیصله ورکړې ده. دا چې د دې فیصلې له مخه د ترانسپورټ کاروبار سره تړلي خلک څه احساسوي، په کراچۍ کې زموږ خبریال ظفر کریمي د دغه گاډو او دغه ترانسپورټرانو سره خبرې کړې دي. راځي چې په ګاډۍ واورو.
نیٹو کولاوی دو سر ازم په ملک به ډیر خوشاله راشي، ځکه چې ډیر خلک هم دې سره تعلق لري. ډیر تکلیفات مونږ تیر ک لارو علامه ده، غړ تکلیفات تیر شو، کلندر ډرایور مان تیر شو، شپږ ته میاشتې وشي او غړ نقصان کرا وانه خو هیڅ په مالکانو ته تقریبا کم از کم 1000 روپے نقصان وشو. دو دو نیم لکه اوس په خپل گاډو لګی سره وانه وي، هیڅ پروا نه کچ ما پیو وخته په دې باندې مونږ ډیر خوش.
بای دنیا در په در او غریبانو سويسو چې آباد سي ورور چې کلا
غریب سړی چې میاستو نه د و میاستو نه خلک بے روزگار ناسي د چا تنخواه په سعودي اسری ورکړي، اب هم غریب دی، هغه به کوري او بجلی بل به کرایه به لکه د هغو دپاره کلاب شو، غریب د سړي دپاره خو صحیح ده.
بای په مړ باندې داسې حالات تیر شو ورور، د دغه ځکه به اورلوډ بوټلو نه پرېښو، په یو ځای هم نه پرېښو، نه به بازارو، لیکن هغه چې را باندې اوس هغه په مو باندې زور دی تیر شو مړ دی بنده کله ورور ورس هر سړی دغه در په دره ګرځي یاره، بس یو نه روزگار ست په پاکستان کې نه دغسته ته خو شو چې خلاصې کړه. خلاصې دو بعد د دې حفاظت پکار دی، حفاظت یو پوجي کوله چې نه دی دغه بلوس کار دی، نه دی سکوټری کار دی، خالي دی پوج کار دی، سلمو سر پوج را سره اوس بیا هم دغه ستنګې نه، بیا هم دغه ستنګې نه دی ژوند او ژوندۍ مو بیزار یو چې بیا چې ودرې د بس دغه دی د سوي د نه لوي سر تنخوا ملاو سوي د نه ویته یو روپی ملاو سوي د نه ډرایور ته خرچه ملاویږي، نه غلا کوله چې نه دی غلا چم را دي ډرایور ان خلګي دا صرف د عوام دوپاره دکان ټیرو والا د ویلډ والا دغه شي ډیر کسان درو سر ډرایور او کلندر پمپ والا هوټل والا تاسو ډیر دنیا سي دا غد بین لدی سره دغه لري تعلق لري
او ترانسپورټر یم تا نیټو کلو سره موږ تکلیف هم خراب باندې تیر شولو، او تقریبا موږ د وطن نشته موږ غاډي ولړو ډیرونه ختم شوی دي، دا سمندر په غاړه باندې پوه شو ورسته شول، خو تکلیفونه هم تیر کړو، خو موږ صرف دا ډیر فخر خبره ده، موږ دا فخر کوو چې موږ نه امریکای سوپر طاقت موږ هغه مافي ته برابر کړو، موږ نه مافي وغوښته پوه شو، بل موږ حکومت نه دا هغه اپیل دی چې موږ په دلیار کې ډیر سخت تنګایي د پولیس والا موږ ته د دشمن په سترګه غونډه کړې، او بل دلته چې کوم د موږ ترانسپورټ دی د ولاړ دی ګاډي دغه حق ته چې د موږ ته منافع ملو شي
ډرایور دا ژوند تیر کړ چې مخکې به چالو وکړه د 30000 روپۍ میاش به ګټل او 30000 جیب خوړلې، هر سړی ک کلندر دی ورو خو روزار ناز تو کړ ډرایور دی کور پیسې نه ور سره شتلی وای کور ته ټیکټ ولیار کرایا ټول تن ټلیفون نه وکړه، بس ورته و شکول شو، بس واستې لا خیر نوم رہی چې بس خپل روزی پک روانه شو ټپه وزدا یو زوال مړه بس راغله په خلکو مسوس وسته خدای پاک روانه کړو.
دا وو هغه کلندران ډرایوران او د ترانسپورټ د کاروبار سره تړلي خلک چې د نیټو له وجې متاثر شوي وو، او د نیټو د رسد د لارې د خلاصېدلو په اړه خپل تاثرات مشال ریډیو سره شریک کړي.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا په ټانګ ضلع کې د واکمن عوامي نېشنل ګوند ضلع صدر خان ګل بیټنی پر مازیګر نامعلوم وسلوالو په ډزو وجلې دي. که څه هم تر دې دمه د دې پیښې پلا چا په غاړه نه داخسته، خو د یاد ګوند مشران وایي ترهګرو یې د 1300 کلونو راهیسې په سونو غړي وجلې دي. د ټانګ د پیښې تفصیل په دې رپورت کې اورو.
یو نہ سرگندا دی کپوش پٹانگ سے دے اولسی قومی گون صدر خان گل بیٹھانائی و وجلو پٹانگ سے دے پولیس چرواچو او دے اولسی قومی گوند مشرانو دے خان گل بیٹھانی دے مرگ پخلائی وکڑلی او دائی ہاں زیادہ کراچ دا پیشا دے سلوارم پو رز بازی گر مال اغا وقت مخ تراغ للا چکلا خان گل بیٹھانائی دے ٹانگ شارنا دے ختیس پلوری دے یو کلومیٹر پا فاصلے مشق پل کلی گرا مٹا تا پا چنگ چی رکشیک شے روان و چھ پلیا یونا سرگندا نکا پوش دے تو پنچے ڈزونا اور بند وکھڑل چھپ نتیجہ کشی خان گول بیٹھانائی پر ہر جلائی شا او بیائی ہسپتال تا دلش دولو پا وقت پا لیارے باندے ساور کھڑلا مشال ریجو پا داغا لڑکشی چھ دے ٹانگ سیٹی تانے ایڈیشنل ایس ایچ او امام محمد خان سر تماس ونی وان آغوی وویل چھ کاتیل دے مکینہ پا ترپک شے بریالائی شا خود دے ٹانگ پولیس بیاہلا گیادائی دے کاتیل لٹون او دے پیش تحقیقات کوي
دا تقریبا دو دفتر دا غنا روان فو کور روانو غره بودی تا په دغه باندې دلته مخته فرشه غند راځي د دې چې ورسد دلته یو نه کاپوش پینو کاپوش مل بو سړی ولاړو او هغه باندې ځنه وکړو او زخمی کړ پر دې باندې وفات پولیس دستي وو ته په موقع باندې دلې دا او ګرځي چې وتلې دې منځم سي اوس په پته لګیږي چې څنګه ان شاء الله دغه خیر
پټان شه د اولسی کومي غند مطبوعاتو سکتر فضل کریم تا تور دے خان گول بیٹھانی دے مرگ حال پا دا رنگ بیانوی
خان گول صاحب دے موزو دے پارتائی صدرو ماستگار تایم چھے خپل کلی تروانو خان گول چا طرح تا دشمنی نوا
دے خان گول بیٹھانی دے مرگ پڑا یا چاہاں کا بلا کڑے ندا پا بل پلو پا داغا و رز پا داغا ساعت دے ڈیر اسمیل خان باغ والی گلائی پا مخاماخ دے پولیس پا گشتی گاڑی دلاسی بم برید وشا بم وچاو دے دا خود دے گاڑی نا خطاش زکا پکش سزادی یا مالی زیان و نرشان دے ڈیر اسمیل خان پولیس ویائی چھ برید کون کی پا موٹر سائیکل سوارت دوا کا سون ہو چکو میں دے پیش دے زائنا منڈا کھل او پتیش تک شے بریالی شوال
دے تازہ خبرونو سیمائی زوی رپورٹونو او خوگو سندرو باوری منبا مشال ریڈیو
افغانستان کې وسلوالو طالبانو تیر ورځ ناوخته د وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې یو خزا بهرنیو او کورنیو ځواکونو ته د جاسوسۍ کولو په تور وجلې ده. هاخوا بیا په غزنی ولایت کې تیر شپه له یوې میرمنې او دوه ماشومانو څخه سرونه غوسکړل شوي دي. زموږ همکار سید شاه سقیم یې په اړه نور حال راکوي.
د سیمې اوسیدونکي وایي وسلوالو طالبانو پرون ناوخته هغه میرمن وژلې ده چې څلور ورځې وړاندې یې له خپل کور څخه تښتولې وه. د دوی په خبره وژله شوې میرمن د سید آباد ولسوالۍ د بر جنجای کلي اوسیدونکي وه او تېره ورځ یې جسد همدغه کلي ته څیرمه په غره کې موندل شوی دی. د سیمې یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي چې وژله شوې ښځه د وسلوالو طالبانو د یو پلوي ملا میرمن وه، خو څلور ورځې وړاندې طالبانو په دې تور چې دولت او بهرنیو سرتیرو ته یې جاسوسي کوله خپل کور څخه تښتولې ده. دی وایي طالبانو به تښتول شوې میرمن څو ورځې کلي په کلي له ځان سره په موټر سایکل وګرځوله، خو تېره ورځ یې د سیمې اوسیدونکو ته ویلي دي چې تښتوله شوې میرمن یې وژلې او د بر جنجای په غره کې غورځولې ده. د میدان وردګو د والي ویاند شاهد الله شاهد وایي چې تر اوسه پورې په دې اړه معلومات نه لري، خو وایي څو ورځې وړاندې هم په دغه سیمه کې وسلوالو طالبانو یوه میرمنه وژلې وه. شاهد وایي څو ورځې وړاندې په سید آباد کې د جګړې پر مهال یوې ښځې طالبانو ته ویلي وو چې د دوی له باغ څخه پر دولتي سرتیرو ډزې نه کوي، خو طالبانو په ځواب کې په ښځه ډزې کړې او وژلې وه.
یو حادثه تقریبا د تیرو نه کې شو په انخي کې چې ښځه دوی وژلې وه. طالبان هم د سې چې دوی ورته بوخت چې د دې نه ډزې مکوي چې شطر لري ورس کنه جلې وا دا تک تیرو نه کې
تر اوسه پورې لا وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا بیا تېره شپه نه څرګندو کسانو د غزنی ښار په پلانسي سیمه کې یوه میرمن او دوه ماشومان وژلي دي. له وژلو شویو کسانو څخه سرونه غوڅ شوي او قاتل یې تر اوسه هم نه دی معلوم. دولتي چارواکي ځینې د پیښې په اړه ناخبري ښیي او ځینې یې له خبرو کولو څخه ډډه کوي، خو د غزنی د ملکي روغتون رئیس باز محمد همت بیا وایي چې د دوی روغتون ته د یوې میرمنې، یوې نجلۍ او یو هلک جسدونه ور وړل شوي دي. دی وایي درې واړه وژل شوي شوي کسان د دایکندی ولایت اوسیدونکو دي او کېدای شي پیخه د کورنۍ شخړې په اساس پیخه شوی وي.
وو چې خپل راولې دي او موږ د بچان دي وای نور دي زړه سره لا سوي دي او دایکندی دي ولایت کې نه کوم خپل کورنۍ شخړې په نتیجه کې مشکله ما کوتاوي
وړ مشپه هم د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې یو میرمن د خپل ورور په ګډون د ماین په چاودنه کې وژل شوی او یو بل ماشوم ژوبل شوی وو.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د خبرونه تاسو هر ورځ د سهار 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې اورئ شئ.
د مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو په خبرونو کې د قبایلی سیمو حال او اخلو او د خیبر پښتونخوا حال هم اخلو، ځکه چې خبره ده د پولیو یا ګوزن. نو د ګوزن په حواله باندې په نړۍ کې یوازې درې هیوادونه چې پکې پاکستان، افغانستان او سومالیا شامل دي، صرف دې هیوادونو کې د ګوزن رانس پاتې ده، نورې دنیا ختم کړې ده او دا ډېره د تشویش خبره ده. خو د تشویش خبره ده نه زیاته ده چې د دې خلاف کم کمپین چلیږي یا د دې د ختمولو لپاره کم کمپین چلیږي د خطر ورکولو. نو اغه نه زیاتره خلک انکار وکي او داغه د وجه د ناپوهي د وجه بیا دغه بچی په دغه رنج باندې اخته شي. اسراراتل مو په دې ریپورت کې د دغه مسلې نه خبرې.
د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر کورنۍ خپل ماشومان ته د پولیو د څاڅکو ورکولو څخه انکار دي.
خلک وایي چې دا ماشومان کې کمزوري پیدا کوي. ما پیځه ماشومان دي خلاصو پر ما یو ماشوم ته نه دی لګولې.
د پولیو د څاڅکو تاوان د مردان د سیمې سمت بيبي داسې تذکره کوي.
دا موږ په دې باندې دا کوي او زموږ ورو تا چې بس دا فیملی پلانینګ دا کامیاب شي.
د پولیو د څاڅکو په حواله د اولس د شکونو په اړه راته په پیښور کې د قامي پرمختیا او سیړنې د ادارې غړي عبدالرحیم حقانی داسې وایي.
ټولو چې کم دی په دې باندې باقاعده فتوی ورکړي چې دا چې کم دی نو علاج خاص کر د پولیو ټول ویکسینیشن، خو پولیو بالخصوص دا یو متعدی بیماری ده او لهذا تاسو له ډاکټرانو د محکمه صحت او یا متعلقینو سره چې کم دی بھرپور تعاون وکړي. نو علما د دلیل خلق تیم په دلیل مطمئن کړ. الحمدلله ډیر ازلا داسې دي چې پای کې ریفیوزل زیرو تراله.
په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د مهم پاړه د تازه صورتحال او اولس د نظرونو په حواله راته د صحت د صوبایي سانګې د مرستيال ادارې ان ار ډی اف مشر ډاکټر باس خان داسی وای.
او داسی دا خبره بالکل ٹھیک ده. په خبر پښتون خاصي اندازه لزرو نوانه سلو زرو پورې ماشومان والدین اکثر انکار وکي. خو بیا وروسته په چې کارو شي د تعداد کې کمی راشي وجوهات مختلف دي. بهرحال دا خبره بالکل بجا ده چې بعض والدین انکار کوي.
د صحت د څانګې د مرستيال ادارې ان ار ډی اف په وینا د قبایلی سیمو ترڅنګ په بندوبستي ضلعو کې هم ډېرې کورنۍ د پولیو د څاڅکو پر ضد دي. اسرار تل مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
په قبایلی سیمو کې د بدامنۍ ترهګرۍ او بیا د هغې پر ضد د پوځي عملیاتو له وجې ګڼ شمېر کورنۍ د خپلو سیمو نه کډه شوې وې چې زیاتره یې بیا هغه خپلو سیمو ته واپس شوې دي. او حکومتي چارواکي وایي چې دوی دا په خپلو کلو او په خپلو زړو کورونو کې هر څه ورکړې شوې دي. خو دغه خلک چې کوم ته واپس شوې دي، په خاص توګه د جنوبي وزیرستان چې کوم خلک به کور شوې و خپلو سیمو ته ستانه شوي، هغوی وایي چې دغلته د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. په دې ریپورت کې مو په تفصیل خبرو.
د شلي وزیرستان سیمه شهور ته چې کوم مسعود کډول واپس بایدلی دی، هغه مطمئن او خوشحال نه دی او د واپس تګ نه د ورسته د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ دی. په شهور کې موجود دوه قبایلیون ویایي.
د مو نوم دی علام شهر شمن خیل. د شهور اوسیدونکی یو. د میجا کاډا روغلله واپس شهیر ته، خو په شهیر کې وس نه ډاکټر شته دی نه د ګاډي انتظام شته دی. میله ړنګې دي. د چې کوم خلک په میج نه مخ شو روغلی داخل کې چاته خشته ټیران ګاډر میله
تکلیف
مولانا محمد صالح شاہ تا وڑان دے کڑے اغوی وویل
شہور تا چې
متاثرین واپس بےچارا بے وزرا بلوسا خل کے داغا فریاد مترغل حکومت کو براک سے شکوا اشاڑو دادو چمر سرا امداد اغل سے امداد نہ کی چاہے سنگر امداد حکومت تھا دے متاثرین پسار بندے ملے حکومت پاکستان تھا دے ٹور قبائل پسار بندے خصوصاً دے وزیرستان دے خال کے پسار بندے دے باہر نہ ڈیرا پیسہ دینی اور دے حکومت غفلت آئے لاپرواہی دو اور حکام چشم پوشی دو چھ دے متاثرین تھا خپل شاہی نہ پکور دادو چھ دے دے خال کے فریاد حکومت غروائی اور دے دے پو مشکلات بلے غور ہو
دے شعور کا بادیانو دا غشتنا وکڑا چھ حکومت اور دے ذمہ دارو ادارو چاروا کی دے دے دوی ٹولے کا جے و جے زر سامے کی گنی کا نوی دوی با بیا پا کادو کا ولو مجبور شی
د جنوبی وزیرستان د بیکور شو خلکو حال مورید چې خپل سیمو ته د ستنیدونه پس د مشکلاتو سره مخ دي وخت شوه د غرمې 12:30 بجې انیسا اجمل سټوډیو کې دا راځي چې د خبرونو لنډیز تر واورو
پاکستان ویلی دی چې په افغانستان کې ناتو ځواکونو ته د سامان د رسد لاري چې 13 نومبر راسي تړلې وي بیرته به پرانیزي. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې غونډه شروع شوه. پټانګ کې د عوامي نېشنل ګوند سلی صدر خان ګل بټانی نامعلومه وسلواله وشلې ده. افغان چارواکي وایي چې بهرنی ځواکونو د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د هوایي برید په نتیجه کې د دغه ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبان نومول شوي کومندان وچلې دي. افغانستان وایي تمه ده چې په راتلونکو 2 اونیو کې به د کابل واشنگتن ترمنځ د امنیتي همکاریو په اړه خبرې پیل شي. او د فرانس پولیسو پرون د پخواني ولسمشر نکولس سرکوزی کور او دفتر تحقیقاتو لپاره لټولې دي په نوموړي تور دی چې د سیاسي کمپاین پر وخت یې غیر قانوني مرستې ترلاسه کړې وې.
انیس اجمل درته د دې غړې د تازه خبرونو سرټکی وړاندې کړل او اوس ورزو اسلام آباد ته چرته چې رابیا اکرم خان د کورنۍ ورځپاڼو مهم ټکی راغونډ کړي داته په ګډه اورو.
نن پاکستانی ورسپانو خپل سرخو کې پاکستان نه د امریکې د مافي خبرونه راخستی دي. د اردو ژبې ورسپانو مشرق ایکسپریس او آج په خپل سرخو کې لیکلي دي چې د امریکې مافي نه پس ناتو سپلای بحال شو. د غرنګ د انګریزي ژبې ورسپانو ډان هم خپل سرخه کې لیکلي دي چې د ناتو سپلای لاین پرانستل شو. او ایکسپریس ټریبیون خپل مخپانه کې لیکي چې په سیالک چیک پوسټ اخر امریکې مافي وغوښته. جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د بلوچستان په صورتحال ویلي دي چې فوج ته د هغه ځای نه واپس راشي او د غرنګ اف سي لای هدایت ورکړي دي چې د بلوچستان وزیر اعلی نه د هدایت واخلي او د صوبې دننه د سلامتۍ لپاره د کار وکړي. او د بيدرک خلکو په معاملې د ایجنسیانو په کردار د شک حوالی سره ویلي دي چې د وفاقي ایجنسو د خود ساخته ازادې جاج اخیستل کیږي. ادارې مخکې لیکي چې دا وخت د بلوچستان ټول نه سنگینه مسله د بيدرک خلکو ده. کراچي او خیبر پختونخوا په علاقو کې د خلکو بيدرکي او وژنې مخې ته راغلي دي، خو بلوچستان کې د خلکو تختول او بیا بيدردي سره وژل یو سنگینه مسله ده. اداریا اخیره کلی کې چې وزیر اعظم د داسې واقعیاتو په شا منظر د وفاقي ایجنسیانو د خود ساخته ازادۍ د جاج اخستو چې کومه خبره کړې ده هغه په خپل ځای صحیح ده. او دا د حکومت فرض دی چې هغه ایجنسیانو ته د خپل مرزي اجازت نه ورکوي او د خفیه ادارو د کامی خدماتو اعتراف سره سره د هغوی احتساب عمل دی هم جاری وي چې هغوی خپل می فرایز د قانون دننه پوره کړی. ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د نیټو سپلای بحالې لړکی مهم پرمختیا شوې ده چې لکه بل به د پاکستان او امریکې ترمنځ تعلقاتو کې خواله راشي. د ادارې په وینا چې دا د پډاګوي چې د امریکې او د اتحادیانو لپاره د پاکستان د مدد او مرستې نه بغیر به د افغانستان نه وتل ممکن نه وي او نه به د وطن پس دغلته هغه شان امن راشي کوم چې امریکا غواړي. نو باید چې امریکا او اتحادي ملکونه هم د پاکستان د مجبوری خیال وساتي او د ناتو سپلای بحالي سبد خبره نه ده. لړکی چې د پاکستان کم تحفظات دي چې هغه په مکمل توګه ختم کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایم ورځپاڼې پرون په خپل یو رپورټ کې ویلي چې پاکستان او امریکا د پاکستان او امریکې چارواکي په محتاط انداز سره امید کوي چې د افغانستان کې میشت نټو ځواکونو لپاره د رسد لارو په خلاصولو لوزنامې ته رسیدلی دي. بلخوا د بشري حقوقو د سار اداره په خپل یو رپورټ کې وایي په افغانستان کې د میډیا په اړه قانوني مسوده کې یو شمېر داسې خبرې دي چې ښایي د میډیا ازادي د خپل لاندې کېږي. د دواړو مقالو مهم ټکی د اسرار عالم مومن ناورو
د ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو رپورت کې راغلی دی د تیرګل پورزو د پاکستان او امریکا چارواکو په محتاط انداز سره امید څرګند کړي چې په افغانستان کې میش ناټو ځواکونو ته د سامان د رسد په بحالۍ لوزنامې ته نږدې دي. له دې ګم سره بعد دواړو هیوادونو ترمنځ د اوه میاشتو راهیسې د ځنډ سره مخامخ اړیکې بیا بحال شي. په ډېر لږ پیمانه د اتمې وروسته له هغې پیدا شوې چې د پاکستان او امریکا یو شمېر لوړپوړو چارواکو په دې لړ کې له یو بل سره رابطې کړي. روسي اونۍ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان ایلن په اسلام آباد کې د پاکستان له پوځ مشر اشفاق پوریسکیانی سره لیدو کاته وکړل چې دا رنګ د ترګري د مخنیوي په پالیسۍ او د ناټو د رسد په لارو خبرې وکړي. مګر لیکونکي وړاندې لیکي تیر کال د امریکې لخوا د مرستو ځنډولو سره پاکستان ته لویه صدمه ورسېده. لومړی پاکستان دا غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې میش ناټو ځواکونو لپاره سامان وړونکو ګاړو باندې به امریکا پاکستان ته د هر ټرک پر سر $5,000 ورکوي. خو د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې تر ټولو لویه مسله دا ده چې پاکستان غواړي امریکا دې په سلاله پیخه لدبي بخنه غواړي. خو د دفاع وزارت پینټاګان او سپینه ماڼۍ څو وارې دا غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې د یو شمېر امریکایي چارواکو لخوا په دغه پیخه د افسوس او خفګان څرګندونه کافي ده. بلخوا د بشري حقوقو د څار ادارې لخوا په جاری شوی یو رپورت کې ویل شوی باید چې افغان حکومت په دغه هیواد کې د میډیا په اړه قانوني مسوده لمنځه یوسي. له دې قانون سره به د حکومت لخوا په میډیا کنټرول زیات شي او د اظهار ازادي به کم شي. دا قانوني مسوده د ازادۍ د اظهار لپاره د افغان ولسمشر حامد کرزي په کړو ژمنو پوښتنه راپورته کوي. دا قانون پارلمان ته په داسې حالت کې وړل کیږي چې مدني ټولنو ته ډېره کمه موقع ده چې په دې بحث وکړي. د دې په پرتله په 2009 کال کې د بشري حقوقو کارکونکو او خبریالانو لخوا د سخت بحث وروسته د میډیا په اړه د قانون منظوري ورکړې شوې وه. د بشري حقوقو د څار اداره وایي په افغانستان کې د میډیا په اړه قانوني مسوده کې یو شمېر داسې خبرې دي چې موخه یې د میډیا ازادي تر خپل لاندې کول دي. له دې سره به په شخصي میډیا کې د خبریالانو شمېر او په روان حالاتو کې د میډیا د څار رول کم شي. د رپورت په اخره کې راغلي دي په افغانستان کې د میډیا د قانون مسوده په دغه هیواد کې د اظهار د ازادۍ او معلوماتو ته د رسایل لپاره لوی خطر دی.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د نړۍ له حال نه هم خبرو خو د سیمه حال ته پام وکړي. اسوسییټډ پریس په خپل یو ریپورت کې لیکي امریکا وایي چې افغان ځواکونو ته یې امنیتي تربیت ورکول کم کړی دی او د ډیر شو زیات تربیت ورکونکو امریکایان بار روان کال واپس خپل هیواد ته ستنيږي. په دې اړه نور تفصیل د انیس اجمل په ریپورت کې اورو.
اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په خپل یو ریپورت کې لیکي امریکا د کال 2009 نه افغان ځواکونو ته امنیتي روزنی ورکوي. د افغانانو په وینا چې په دې اکیډمو کې تربیت حاصل کړي وایي چې دوی مخکې چرته هم داسې ټریننګ د خپل مشرانو نه ندي ترلاسه کړي چې څنګه به مختلفي وسلې په کار راولي او څنګه به گشتونه کوي. خو اوس د امریکا چارواکي وایي چې افغانستان کې پوځي عملیات لکړي او ګڼ شمېر پوځي سلاکار او لارښودان د افغانستان نه ستنيږي. خبري ایجنټس لیکي په هلمند کې د امریکا په پوځي مرکز کې د اکیډمي مشر مایک کرومویل او نور یو دیرش امریکایي کارکونکي بار روان کال واپس خپل هیواد ته لاړ شي او په دې اکیډمي کې بعد هغوی پر ځای نور امریکایان نه بلکې افغانان راشي. خو کرومویل دا هم واضح کړه چې د لیدر نیک کیمپ اکیډمی به بند شي او امریکایي پوځیان دا هیله کوي چې افغان پوځ او پولیس به د اکیډمی په سم ډول پر مخ بوزي. خبري ایجنټس وایي په دې اکیډمی کې د مخکینه تربیتی کلاسونه کم شوي دي. خبري ایجنټس لیکي یو کال وړاندې باراک اوباما ویلي وو چې په افغانستان کې به خپل ځواکونه کموي، نو د هغه انتظامیه پر دې زور چوي چې د دې معنا دا نه ده چې امریکا افغانستان یوازې پرېږدي. خو اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس لیکي امریکا وایي چې د جنگ لپاره پوځیان کموي او د روزنې لپاره نور پوځیان پوځیان افغانستان ته رالیږي. هلمند او نمروز ولایتونو کې چرته چې د امریکا پوځیان دي نو د التناس واکونو تلل پیل کړی دي. ایسوسیټډ پریس خبري ایجنټس د افغان کمانډان میجر جنرال صاد ملوک لخلي لیکي هیله کوي چې په ستمبر کې به لږ تر لږه لس زره ځواکونه د جنوب لویدیځ نه لاړ شي. د تربیتي مشن ویان ټیم سټافر وایي چې د ناټو ټریننګ په دې یخنۍ موسم کې 3000 او 300 پوځیانو ته ورکول بند شوي دي او دا به نور هم کمیږي.
د انیس اجمل نمو د ایسوسیټډ پریس ریپورت اوریده او اوس هم یو دمه خلو په دمه کې درته د فیاض خان خیشکی په غک کې د حجره په حواله باندې د خپل سندره اورو.
د خوب زړونو ټکور دې په حجره کې بیا د خوب زړونو ټکور دې په حجره کې دا سکرم تم ټکور دې په حجره کې دا سکرم تم ټکور دې په حجره کې بیا د خوب زړونو ټکور دې په حجره کې بیا د خوب زړونو ټکور دې په جرکی پہجرکی فرد خانو نوکر نیشتا پہجرکی فرد خانو نوکر نیشتا ہر سڑے د سڑی رور دے پہجرکی ہر سڑے د سڑی رور دے پہجرکی دس گرم ٹنگ ٹکور دے پہجرکی بس گرم تم ٹکور دے پہجرا کے بیا د خوب زڑنو ٹکور دے پہجرا کے بیا د خوب زڑنو ٹکور دے پہجرا کے تماشا کڑا بل داستا د مینی اور دے پہجرا کے بل داستا د مینی اور دے پہجرا کے داس کرم
حجره چې د پښتون د کلتور او د پښتنو روایت او مرکز ګڼل کیږي او په دغه اوجرو کې بیا بجرګې کېدلې فیصلې بکېدلې ټنګ ټکور بکېد او د خواند رنگ پروګرامونه بکېدل او پاغه کې په هغه جرګو کې چې بکمه فیصله وشوه یا کوم معاملې براله نو هغه به ختمېدل او داغه ختمېدل یو یقیني خبره و. خو د خیبر پختونخوا په های کورټ کې د ترهګرۍ په تور نیول شوی کسانو مقدمه روان دي چې پکې زیاتره کسان د اوریدنې ورستو خوشی کړی شوی دي. دا چې به له سزا خوشی کړل شوی کسانو په اړه کارپوهان او حکومت صدرېز لري او رود انیس اجمل په ریپورت کې
تیر میاشت د خیبر پختونخوا حکومت ته د لادرکه کسانو یو لیست وړاندې کړی شوی وو چې پکې ویلي شوی د 1913 لادرکه کسانو شناخت شوی دی چې پکې د یو زر زیات خوشی کړی شوی او سکم 900 حراستي مرکزونو ته لیږل شوی دی. خو د پاکستان ځینې تجزیه کاران وایي چې د ترهګرۍ په تور نیول شوی کسانو پر ضد مضبوط کیسونه نه جوړیږي. کارپو او خبریال شمیم شاهد وای اکثره د عدالت لخوا د خوشی کول وروسته دغه کسان واپس خپل تنظیمونو ته لاړ شي.
عدالتی نظام کے زمین دن زیاد کمی بیشیر بسوار کے سمر خلق میں سلیشیو عدالتی دولان دکھنے شو اور چکر دی عدالتی دولان دی شو نفاظر کے لیکن پینزن ایو پیسد خلق دا بلکل پریخی شوی دی اور وغی بیا بیا خل تنظیمون نتولی دی نفدی و جوان دی دا خلق دی پت ساتی اور تراغ وقت پوری پت ساتی چر دی خلاف پورا پورا ثبوتونا مرح ترانی شی اور چکر ثبوتونا رایشن عدالت دولان دی کی دا یو خبر ډیره په ډاګه ده چې د پاکستان په عدالت کې ترهګرو ډېر زیات دی ته ډېر زیات کومک ورکولی شي او دلته ډېر زیات ترهګر پرې خوشي دي.
د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو کمی کمیشن مشر شیر محمد خان وایي د ترهګرۍ په تور نیول شوي کسان دي باید په وخت پولیس ته حواله کړي شي او مقدمه دی پې درج کړي شي ځکه چې وروسته یې نه بیا ګواوی او نه ثبوت.
بس دا خو ډېر لوی تجربه ده کنه مضبوط کې ځکه نه جوړېږي. فرض کا یو سڑے زما سرا پچیز فوج یو افسر ما او آغاز اونی سم پا جنگ کے نو پکار دادا چپ آغا وقت بانے آغاز مقامی پولیس آوالا کم آغا مختیمہ درج کن زت اخفل گوائیو کم شادت و کم چی دا سڑے ما پا دیو رزبانے پا دیو وقت بانے زما سرا پا جنگ بانے چی ما دی ملک آمن و سلامت یا وقتا دب ما بانے ٹوپا کشر و دی سر زر زخمی شما نو دا سی در شوی دی دا سی کر دا طول خلق دینی ولی دی او یو کال یو نیم دی رزان سر و ساتی داغه هیڅ ریکارد نه بیا اخره کې چې اغیو سره مهرباني وکړي نو بیا ورکی پولیس سره پولیس چې بیا دوه کاله زور کې سره کې باسي او هغه کې تفتیش کوي نو هغه کې خلا کوي نه پکې خبرسته داسې ډاکومنټ وي نو هغه اتوماتیکلی عدالت خو سزاګانې په شهادت ورکوي نو چې کله داغه خلاف شهادت نه بس عدالت پریږدي بلکې زه دا وایم چې کم خلک دي پیسې اوسپاري عدالتونو ته دا هغه سره دی مهرباني کوي لکه څنګه ورسره کوي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د قانون وزیر ارشد عبدالله وایي دا د حکومت کمزوري ده چې ترهګرۍ په تور نیول شوي کسانو صحیح پلټنې ونه شي او پرېښودل شي او د حکومت او امنیتي ادارو ترمنځ د همکارۍ د نشوالي له وجې د لادرکه کسانو دا مسله ورځ تر ورځه زیاتېږي.
نہ سو گوئی ورکول سے تیار تھی نہ تدی خلاف سبتنا پیدا کی مطلب ہے چھ ایجنسی کو سو کچھ تھی نو آگا کم خلق کنیکٹ دی ٹیررزم سارا ایجنسی ایگزیکٹلی ما خلق چتے جوڈیشل سسٹم یا زم دا پروسیکیوشن زمون گا دا زم دا انویسٹیگیشن زم دا بد قسمتی چرم گا بیا شانتے کنیکٹ دا بس اوورال سسٹم ویکنس ورته ویل شي یا سٹیٹ گورننس ویکنس او سٹیٹ ویکنس زمونږ جوډیشل سسٹم چیکو او د خلکو ته سزاګانې ملاوي دي زمونږ ججان چې کوم سبورډینټ جوډیشری ده اینټی ټیرزم کورټ ججان کو دا ټول تکړه وي موږ نو بیا به مسنګ پرسنس پرابلم بنو خو چونکې هلته رها کیږي نو دیٹ از وای دا مسنګ پرسنس ا پرابلم کریټ کیږي.
دلته دا پوښتنه راپورته کیږي چې د ترهګرې په تور د نیول شوو کسانو بې د سزا خوشي کیدلو ذمہوار حکومت دے او کا عدالت. ارشد عبداللہ جواب را کوي
زه خو ما زیات پکې د حکومت استاده او بل دا چې چونکی پدې کې سکیورټی فورسز هم لکه هغه سره هم دا شی تعلق لري دا مسنګ پرسنز دغه زما په خیال دا وخت را روان دی چې خپل بده ایجنسی مجبوریږي سکیورټی فورسز هم مجبوریږي چې را تاسو چې څوک نیسي دا یې لپاره کوي ورکې چې تاسو په کوم چارجز کې نیولې دي اول ایم نیولی تھی اور مطلب دے ہیو ٹو ڈیپوز بیفور ا کورٹ آف لا تو الگ مطلب دے چ مسئلے ٹکی گی اور کنی ادر وائز مطلب دے چ گورننس چ ویک چھ کنا حکومتوں چ کمزوری شروع بے جنتے مضبوطی اور دا فخوان الگ ہم دا دے ملک یوم شوم بے جنتے مضبوطی حکومتوں کمزوری نو اٹس ا فیٹ کمپلی ائی وڈ سے سوی دے شمل کہ یو دل لیا مسئلہ الگ بیو
یاد دی وی چې سروځ وړاندې د خیبر پختونخوا په هریپور کې درې داسې کسانو مړی مندلی شوی وو چې د خپلوانو په وینا یې سمو د وړاندې امنیتی ادارو نیولی وو.
یوې خوا ته د عدالتونو لخوا ترهګرو ته او مشکوک ترهګرو ته یا د غی ملګرو ته سزاګان نه ورکول کیږي نو د بلې خوا نړیوال هیوادونه او گاونډي هیوادونه په پاکستان تور لګوي چې د دې هیواد استخباراتي ادارې د ترهګرو یا وسلوالو ډلو سره مرسته کوي. آیا دا هیواد د ترهګرو لپاره واقعي پټنځای دی یا محفوظ ځای دی هم او کنه؟ زمونږ همکار بوریوال کاکړ په دې موضوع یو رپورت برابر کړی چې تاسو اوریدو ته را بولم.
د پاکستان حکومت او پوز دواړه د نړیوالو او په خاصه توګه د امریکا د ځینو چارواکو دا تورونه نه مني چې ګواکې د اسامه بن لادن په څیر د القاعده ترهګری ډلې اوسنی مشر ایمن الزواهری هم په پاکستان کې پټ دی. پاکستانی چارواکي د امریکا د دې غوښتنې منلو ته هم زړه نازړه دي چې په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې پر ضد عملیات وکړي، کوم چې په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو، افغان ملي اردو او په خاصه توګه په دې هیواد کې د امن په وړاندې تر ټولو جدي خطر ګڼل کیږي. له دې سره سره د سیاسي او امنیتي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې په پاکستان کې دننه امنیتي، سیاسي او اقتصادي حالات ورځ په ورځ پر خرابېدو دي. په عین حال کې د ترهګرۍ پر ضد جنګېدونکو هیوادونو کې داسې فکر پیدا شوی دی چې ګواکې پاکستان اوس القاعده او نورو وسلوالو ته د نړیوال جهاد جاري ساتلو لپاره تر ټولو خوندي ځای دی. په پېښور کې د سیمه ییزو چارو کارپو رحیم الله یوسفزی وایي که څه هم القاعده او نور وسلوال د پخوا په پرتله کمزوري شوي دي، خو بیا هم د پاکستان په وړاندې یو لوی خطر دی.
القاعده کې خو سره زور او طاقت نشته، دا غیدا خطر خوشته پاکستان دا خطر دې را کوم شوی دا طالبان چې دې تحریک طالبان پاکستان یا نور جهادیان اوی هم څنګه چې مخکې زور او اوس نشته، خو دا اوس هم په پاکستان کې پرېو لې خطر دی. پاکستان کې چې دا سیاسي اقتصادي مسلې وي دا ری په وجه باندې په پاکستان حکومت او فوج ته دا مشکلات وي چې غیدا دې خلاف داسې ډېر موثر ګامونه پورته کړي.
د سیاسي چارو کارپو حسن عسکری وای تر څو چې پاکستان خپل کورنۍ ستونزې نه وي هواري کړي تر هغه وخت له مشکلاتو نسی وتلای.
اگر امریکا سے معاملہ طے ہو جائے سامان کے آنے جانے والا،
کله امریکا سره یې د سامان د وړلو راوړلو په سر پریکړه وشوه، نو بیا زما په خیال د زنو مسلو هوارول به ورته نسبتا آسان شي او د یوازې کېدلو چې کوم خطر دی هغه به تر یو څه حدا لږ شي. خو تر څه وخته چې دوی خپل کورنۍ ستونزې نوي هواري کړي او ریاست خپل کارکردګي نوي خکړي، تر هغه وخته زما په فکر پاکستان خپل مشکلات نشي قابو کولای. میرا نه
خیال کې پاکستان کا کرایسیس جو ہے وہ مینیج ہو سکے گا.
له حسن عسکری څخه مې وپوښتل چې له دې مشکلاتو د وټلو لپاره پاکستانی چارواکي څومره جدي دي، نو هغه راته وویل چې هغه یوازې د نن پر ستونزو نظر ساتي او سبا ته نه ګوري.
اس وقت کوئی ویژن تو ہمیں نظر نہیں آتا، نہ حکومت کے پاس ہے نہ فوج کے پاس ہے.
دا وقت نہ دا پاکستان له حکومت او نہ هم له پوز سره داسې فکر لیدل کیږي چې له دې مشکلاتو ووځي. اوس چې څه ډول دوی معاملات پر مخ بیای هغه داسې دي چې دا نن ورځ د تیر شي، د سبا خبرې به سبا کوو. دوی یو لنډمهاله علاج کوي چې له هغه وخت سره حالات لنډمهاله توګه باندې سم شي، خو رښتونی مسائل بل وخت پرې خودل کیږي چې هغه بیا ورسته لا نور خطرناک شي.
د شننکو په وینا پاکستان نه یوازې په کورنۍ توګه له سخت دریځۍ، بیلتون غوښتونکو او اقتصاد او انرژي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دی، بلکې د ترهګرۍ په جګړه کې د بشپړ مرستې نه کولو د تور له امله یې سیمه ییزې او نړیوالې اړیکې هم له کړکیچ سره مخامخ دي.
دا مشال ریډیو ده.
په کوټه کې مرکزی یا حبیب نالا شه د خار د بارانی او بو د نکاسي لپاره د فرنګیانو په وخت کې جوړه شوې د خلکو د وینا تر مخه اوسې تر ټولو لوی شهرت نشه او نشيان دي. دلته یو شمېر نشيان د بیلابیلو نشو لپاره راضي او زیاتره پکې ځوانان دي. زمون همکار نیاز مساخیل په دی اړه یو ریپورت برابر کړي چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
د حبیب یا مرکزی نالی ته تګ راتک کوونکی ځوان محمد نعیم وایي په حبیب ناله کې نشیانو خپل یو دنیا جوړه کړې او دلته د نشو په دوګونو له دنیا ځان بې خبرولو لپاره محفلونه جوړوي.
دلته نشه کیږي، بس د نشې خلک د دې سره په دمول کې قسم دي که نشیان دي کادیان دي ټول یو مول دی سره کښېنو سریام کاروبار روان دی په دې شهر کې. ما مې لویدم خو څه کوي درو سره د پاکستان چې کومې صوبې دي د کوټې سالاوه دې ته له سپلای کیږي د دا ځای.
محمد ظاهر چې 25 کلن ځوان دی وای د حبیب ناله په نشئی محفلونو کې ځان په نشو اخته کړي او اوس د ده د خواري او ګټي یوازنی مقصد د نشئی حاصل وی.
زه روین کوم، دا روین خدا خلک راوړي دا د خرڅی زیدلې بس یاران دوستانو سره خلاص. زه غریبی کوم سر اخلاص هر کار سپم خرالی روزانم کوم چوکیداریم کوم سر خلاص گاډیم لوډم.
محمد ظاهر زیاتوی د پوډرو په دوګونو کې هر څه وبایلل او اوس یې نه په کور کې څوک عزت کوي نه بهر.
کور والا ما د نشه په نظر ګورو سر د خلاصو وادم مستا کړی مې او بیرته مې پریشو بس د نشه د وجه.
د حبیب نالې څنګ ته دکانداری کوونکی یو ځوان کس اسد خان بیا وایي حبیب ناله اوس د هر عمر خاوندانو نشهی ډیره ګرځېدلې.
دلته جی هر قسم خلق راځي، دغه کې بلوچستان، پښتانه، پنجابیان، سندیان، مطلب په هر قوم تعلق لري. بس تقریبا زما ما چې څونه لیدلې دي، 16 کال والم ستا، 18 سال والم ستا، 20 سال، 25 سال، مطلب دې نه مخته مخته ګرځد. یاره ما خو تقریبا چې زما څونه اندازه ده ما پکې خزم لیدلې دي.
په نشو کې هر څه له لاسه ورکړي. محمد نعیم یو ارمان هم لري او دی ځوانانو ته یو مشوره هم ورکوي.
دا ارمان مسته چې برته د نشو لاس واخم او خپل کم مخکې صحیح ژوند چې مې ول هغه ته را ژوند تیر کړم. ځوانانو ته دا پیغام دی چې د نشه شې ده دا یو ډیر لوی آفت دی، یو مرض دی، د دې څخه د خپل ځان وګوري، د جهنم لاره ده.
د کوټي اوسیدونکو وایي حبیب نالی چې څومره شهرت د ټولنې په یو ناوړه کار کې ګټلې، همدغه شان په ځنګلونه کې د تعلیم، هنر او پوهې لوجي کېدای، نو د دوی په وینا څومره د ویاړ خبره بوا. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
او اوس ورجو د خیبر پختونخوا سوابې ضلع ته چې د ډاګۍ سیمې خلک یې وایي د ګیس د نشتوالي د وجې، یعنی د سیمې ته ګیس ورغلی نه دی د سره، نو دوی وایي چې د دغې نشتوالي د وجې دوی د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. ونې وهي او په هغې ورونه بلوي چې یو خوا ځنګل ختمیږي، بلخوا ورسره دوی صحتونه خراب دي. دوی د حکومت نه په دې لړ کې د ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د سوابۍ ضلع په ډاګۍ سیمه کې اوسیدونکو وایي د سوابۍ یو شمېر سیمو ته د سوځولو د ګیس پایپونه لګېدلي او هغه ولستري استفاده کوي، ولې د هغوی سیمه لا هم د دغه سهولت څخه محرومه ده. هغوی لا هم لکه د پخوا په شان د لرګو خشاکونه سوځوي او غواړي باید د ګیس سهولت هغوی ته هم ورکړی شي. فدا محمد په یو غیر دولتي تنظیم کې کار کوي او وای لوی لوی خلک د هغوی سیمو ته راغلل او وادي کړی وي هغوی ته به دا سہولت ورکړي، خو ځینې وختونه د سیاسي نالګو له وجې ولسته ډیر مشکل جوړ کړي.
تر تاسو زم موږ لیت راغلو، مشرف هم راغلو، تقریبا زمون سره تقریبا 4-5 کیلومتر کې راغلې ده. کنه هغه نه پس بیا چې کوم زمون ډیسټریکټ ناظم او ختم شو او بیا ګورنمنت چین شو. ټیک ته ایم پی اے منه هدي دي خو لکه برنه خو په ګورنمنت ډبل چا دي، اگر دي مخالف دي دي په پوزیشن کې ناشتي دورو کې د ثوابت راو سو دي 4-5 کیلومتر کې راو سو.
تاج علي خان یو ځای زمیندار دی او وای خشاکونه هم داسې ګران شوی چې د غریب سړي د وسنه بهر دي.
خو پته لګی چې زمونږ نو سوکل وسو ته بدا ګیس راډیو کناري نه پس نور رست جنریشن چې زکه چې ظاهر خو د دې ار سو هغه دور کې ډول سوهانه غوله مسله کړه. تاسو هم نن سبا د خشاک تسلور سلونیم سلو په من باندې خشاک ملایي او د یو سړي د مضبوط کور زمو په خاص ډول دی بنې کی
او نزدې کوم سیمو ته دا سہولت ورکړل شوی. د دې جواب فضل وه داسې وای
دا تقریبا 50 کیلومتر شوړه کې مین لین دی او سنجي پمپونو ته دې ته ورکړل چې باندې پیسې ملایي وي او د خوابز دا شنل دي نشته ګیس.
د سیمینار د خیبر پختونخوا د سیملې غړي جاوید ترکه ته مو د اولس ګیلی او غوښتنې وړاندې کړې، نو د هغه وینا وه د هغه د ټاکنې په حلقه کې کوم بل ځای داسې نشته چې چیرته د ګیس دا سہولت ورته ورکړې شوې ده.
ډیره پارمنګ رومانی راتلو کې باندې فندونه 50 کروڑ روپیا جمع کړو، حکومت مستیک یوز باندې پابندی لګولې، یعنی موږ ګیس ته راکړي دا وجدا چې ای کمرشل اور کې فیکټور اور کې سینجی دا اور کې او کنزیومر له نور کې
خو ځای ورس غواړي. باید حکومت ته غوښته د ګیس سہولت ورکړي او دا ځکه که یو وخت په کورونو کې ګیس سوزول کېږي، نو بل اړخ ته د تمباکو د پخلي لپاره هم د دې ضرورت ډیر زیات دی.
او اوس هم ورځو افغانستان ته. په جلال آباد کې د سراج العمارت د تاریخي ماڼۍ د رغولو چارې 15 کال وړاندې شروع شوې وي، خو د 13 کلونو راهیسې په کار ودرېدلې ده. دا ماڼۍ د ننګرهار میوزیم ته وقف شوې او د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته سپارل شوې ده. په نور حال مو د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد خبروي.
په جلال آباد ښار کې د سراج العمارت تاریخي ماڼۍ چې د رغولو چارې اتیا پسلو کې پرمخ تللې وي، خو د 13 کلونو راهیسې کار په ټپه درېدلې دی. دا تاریخي ماڼۍ د ننګرهار د موزیم لپاره د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته ورکړل شوې. د ننګرهار والی ګل آغا شیرزی د اطلاعات او فرهنګ له وزارت نه غوښتنه وکړه چې د ودانۍ کار یا په خپل پیل کړي یا د دې د جوړېدو په خاطر حواله کړي. نوموړي وویل د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي چې د سګنی کال په بودیجه کې د تاریخي ابداتو د ساتنې لپاره هیڅ رقم نه دی مختص شوی. نوموړي وویل د ځوانانو په چارو کې د اطلاعات او فرهنګ مرستیال وزیر تیمورشاه اسحقزی د موزیم د رغولو ډاډ ورکړ. د اوویل
دا تاریخي ابدات پارک لري چې والی صاحب وویل ان شاء الله تعالی سچ زما د واسنا پوره ده زیات واده ورکوم چې ان شاء الله دا کار وکړي.
یاد دی وی چې د سراج العمارت تاریخي مانی د امیر حبیب الله خان د پاچاهی په دوران کې جوړ شوی چې د امیر امان الله خان په وخت کې شینوارو د کورنی تاریخوالی پر وخت وسوځوله او تش دیوالونه یې پاتې وو. خوشاو خو 15 کاله د مخه ننګرهار وری ګلاغا شیرزی د دغه مانی کار پیل کړ، خو د تیرو دریو کلونو رئیس یې کار په ټپ